ډیر زیات مننه مصطفی صدیق قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې تر هغه وروسته چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد پکې ډیر زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو غږېدلې. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. تر هغه وروسته چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد پکې په حیرانوونکي ډول زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا واچوله. خغلی غنی چې په لندن کې د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې څرګنده کړه چې په لویدیځ کې د مخدره موادو زیاته تقاضا په افغانستان کې د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق مهم دلیل دی. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به اداري فساد لمنځه یوسي. اخوا په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس کوونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد به خپروي، د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه به نیسي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون وویل چې اداري فساد یو نړیواله ستونزه ده. د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې نړیوال کانفرنس کوونکو ژمنه وکړه چې اداري فساد به هر ځای افشا کوي او عاملانو ته به یې سزا ورکوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړي. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي کابل او دوشنبه د سیمه ایز امنیت د ښه کېدو لپاره د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو، قاچاق او تنظیم شو جرمونو د مخنیوي لپاره دوه اړخیزه همکاري لوړ حد ته رسولې. د افغان حکومت اجرائیه رئیس پرون په تاجکستان کې خبري اعلان ته وویل
یک بحث مهمه بود که کمیسیون همکاری مشترک
خغلی عبدالله وایي زموږ یو بحث د همکاریو د ګډ کمیسیون پر جوړولو و چې دا کمیسیون به زموږ ترمنځ د اقتصادي، تعلیمي، تخنیکي، تجارت او نورو چارو په اړه زموږ د موافقو د عملي کېدو څارنه وکړي او زمینه په ورته برابره کړي. عبدالله عبدالله د کاسا زر پروژې د کار د پایل په مراسمو کې هم ګډون وکړ. دا پروژه د تاجکستان او قرغیزستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي. په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو. په دې ګودام کې به لږ تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد زیرمه کیږي. د نورستان ولی حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګودام د جوړولو کار په یو کال کې بشپړېږي او څه باندې 40 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي. حافظ عبدالقیوم وویل
په دې باندې به د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی به په هغې نیول کېږي او د سختو حالاتو دپاره چې هر وخت کې وي دغه ګودام به دلته ډېر ممید واقع کېږي.
په نورستان کې د خوراکي موادو دا ځانګړی ګودام د افغانستان د کرنې وزارت جوړوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ایګور مورګولوف او د اروپایي ریټ ټولنې د عمومي مشر مرسیال هیلګا شمید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون د دې هیواد خبري اژانس ایټاټا سوویل دوه ډیپلوماټانو د نړیوال اجنډا پر وړاندې کې په افغانستان او آسیا پاسیفیک کې د روان وضعیت پر ځینو اړخونو خبرې وکړي. د دې خبرونو جزئیات نه دي څرګند شوي. لا ساده رډیونه خبرونه اوري. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حمله او د پیژندل شوی بشری فعال سبین محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. د دې هیواد پاوس پرونو ویل جنرال لاهل شریف دا حکم تایید کړي. د پاوس په وینا د کسانو تیر کال په مئی میاشت کې د پاکستان په کراچۍ کې د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر په حمله کې لاس درلود چې 15 څلوېښت تنه پکې وژل شوي وو. د حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش اخیستی وو. پوز ویلی چې دې کسانو د 2015 میلادي کال په اپریل میاشت کې د بشري حقوقو د وتل فعال سبین محمود په قتل او نور ورته حملو کې هم لاس درلود. یو پیژندل شوی ایرانی مولا احمد منتظری د دې هیواد پر مذهبي مشرایت الله علی خمنی غ کړی چې په پارلمان کې د اصلاح غوښتونکو د یو وکیلی مینو خالقی د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. ریپورټونه وایي پر انټرنیټ د داسې اکسون لخبرې دو سره چې دا وکیل له پلونی پرته په کلی دل کېده هغې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې پارلمان کې پر خپله څوکۍ کېني. احمد منتظری په هغه پرانستلی کې چې د ایران مذهبي مشر ته یې استولې د مینو خالقي پاړه د شورا نگهبان داسې پریکړه غیر قانوني بللې. منتظری ویلي د نگهبان شورا پریکړه د ایران ټول ولس او د اصفهان خلکو ته چې مینو خالقي استازي د سپکاوی دی. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري چې یوازې 13 خزینه غړي لري. مینو خالقي د فبروري په میاشت کې د اصفهان په هغه سیمه کې رایه وګټلې چې منتظری پکې میشتې. او د برتانی استر محکمه د حق ملکی راکیانو قانوني داوارت کړ چې برتانوي عسکرو ناوړه چلند ورسره کړی او د خساري غوښتنه کړې وه. د عراق د قوانینو پر اساس داسې قانوني مسلې محدود وخت لري او باید په دریو کلونو کې محکمې ته وړاندې شي. د برتانی استر محکمه پرون پریکړه وکړه چې د عراق په قوانینو کې د ماتره شوی مهلت د برتانی محاکم هم عملي کړي. د برتانی دفاع وزیر ویل چې د محکمې دا حکم د عدالت په لوري یو لوی ګام او د مالیه ورکوونکو میلیونه ډالر به وسپموي. شپږ سوه ملکي عراقیانو دعوه کړې وه چې د 2003 او 2009 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې برتانوي عسکرو په غیر قانوني ډول ځورولې، ناوړه چلند یې ورسره کړی او زندانۍ کړي دي. داو خبر دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باورې چې تر هغې وروسته چې د برتانیې صدراعظم ډیوډ کامرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په حیرانوونکي ډول پکې زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا اچولې. دا ولسمشر غني له څرګندونو مخبره وو او په همدې موضوع چې افغان ولسمشر به څومره وتوانېږي په افغانستان کې د اداري فساد د محوه کولو په ژمنه کې بریالی شي. د افغانستان د کابل د اقتصاد د پونځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره مرکه درته وړاندې کوو. د افغانستان له لارې ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه وارداتي برېښنا پروژې سره باید قومي او سیاسي چلند وشي. دا خبره پرون د څلورو زونونو یو شمېر قومي مشرانو په کابل کې په یوه غونډه کې کړې. په اړه یې رپورټ لرو. دا به مو اورئ چې د نړیوال بانک مرستیالې رئیسې ویلي چې کاسا زر پروژه به په سیمه کې د افغانستان حیثیت لوړ کړي. دا موضوع هم څېړو. دا مو اورئ چې د ایران حکومت وایي سکال به هیڅ ایرانی وګړی د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته لاړ نه شي. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مه باسي. تاسو آزادۍ راډیو اورئ. تر هغې وروسته چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په حیرانوونکي ډول پکې زیات دی، افغان ولسمشر اشرف غني په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا اچولې. په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرانس ګډون کوونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد به خپروي، د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه به نیسي. په دې موضوع به نور جزئیات د فرشتې جلالزه په چمتو کړي رپورټ کې واورو.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل.
If you don't know who owns what, you can't stop people stealing from poor countries.
کومه نه پویږي چې کوم شرکت ته چا دی د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد خپروي او شپږو هیوادونو تر یو حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا به د معنی ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې چې په دغه هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برتانیې صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانې خطاب وکړ. کدا افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لري کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی. دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبه باید پیل شي. سره لدی چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی. په دې کنفرانس کې د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو ولسمشرانو، وزیرانو او لوړ رتبه ډیپلوماتانو ګډون کړی و.
تر هغې وروسته چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه دوه هیوادونه وبلل چې اداري فساد په حیرانوونکي ډول پکې زیات دی، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په خپل هیواد کې د دې ستونزې پر عواملو رڼا واچوله. ښاغلي غنی په لندن کې د اداري فساد په اړه په نړیوال کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیځ کې د مخدره موادو زیاته تقاضا په افغانستان کې د اداري فساد او د مخدره موادو د قاچاق عمده دلیل دی. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به اداري فساد له منځه وړي. فرشتي جلالزئی د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد ډاکټر سید محمد ټینګار سره په مرکه کې پوښتنه کړې چې د ښاغلي غنی دا ژمنه څومره عملي ده. ډاکټر ټینګار وایي
دوی هغه وایي چې مثلا مخکې انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړی وي چې موږ به خلکو ته مثلا کار پیدا کړو، یو میلیون ځایونه د کار به وي. هغه خو څه کې شاید په دولت کې چې ووي زره د کار ځایونه دي، په هغه دوی توافق ته نه دي رسېدلي. هغه کسان چې په اداري فساد کې کړو هغه لا تر اوسه خپلو ځایونو کې پاتې دي. امنیتي وضع یعنې دومره ډېره ښه نه ده. نو زما په اند خو سړی چې وعده ورکوي د حل لارې پیدا ول تشنه چې پرابلم چې معلوم دي لپاره د حل لارې په کار دي، بیا نو وروسته د هدف ټاکل دي او بالاخره دا چې
رئیس جمهور غنی ویلي وایي فساد باعث خشونت سیاسي میشود. فساد د سیاسي خشونت باعث ګرځي. په افغانستان کې اداري فساد څومره په سیاسي خشونت کې دخیل ګڼي؟
دا صحیح ده، دا پر ځای خبر ده چې فساد سیاسي خشونت باعث ګرځي او فساد تر پخوا په افغانستان کې لږ شوی نه دی، بلکې برعکس ډېر شوی دی او دا په هره ساحه کې ده. او د فساد مخه چې څنګه باید نیول شوی وای، د هغه لپاره ژمنتیا په کار وه، تعهد په کار وه چې دا تر اوسه اصلا نشته، وجود نه لري. هغه دغه کسان چې په پوستونو او یا په واک کې ګمارل کېږي هغه هم د پخوانۍ هډې کې هم شته او په نوو دغو کې هم دوی غښتلي شوي دي. او تر پخوا باندې تر پخوا په اندازه باندې که فساد یو چند و هغه څو چنده شوی دی. قومندان سالاران او کوم زورواکانو لا نور هم زور اخیستی دی او هغه په خپل ځای کې پاتې دي. مواد مخدرو کاروبار او قاچاق د کاله ویل کېږي چې دا نهه شپېته میلیارده ته رسېږي، چې او دا یوازې په دې کې یوازې افغانان ښکېل نه دي، په دې کې بنلي مافیا ښکېل ده او ډېر مفاد یې هغوی ته رسېږي. که یو یا دوه میلیارده افغان د قانانو یادوو ته هغوی ایله خپل د ځان لپاره وچه ډوډۍ هم نه شي برابرولی. ولې په دې کې اصلا دا یوازې داخلي بود نه خارجي بود هم لري، چې هغه کې بنلي مافیا ښکېل ده او ډېر مفاد یې هغوی ته رسېږي. او هر څوک چې دلته راځي په وخت رسېږي، څه چې په بنلي ټولنې کومک په توګه راځي هغه هم له ځان سره وي او دلته چې څه پیدا کوي هغه هم خارجي بانکونو ته انتقالوي.
استاده، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې دا تور اقتصاد څومره د خلکو په ژوند باندې تاثیر کړی او څومره په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات تاثیر کړی؟
غیر رسمي اقتصاد دا خو هم خلکو ته تاوان دی، هم حکومت ته یا دولت ته تاوان. کله چې غیر رسمي اقتصاد وده کوي هلته دولت خپل عایدات نشي راکولی. اوا کسان چې میلیونرانو میلیاردرانو دغه دی هغوی اصلا د اوس سیستم کړي مالیه نه ورکوي، د ځمکو مالیات نه راټولېږي، په ځمکو باندې د مخدره موادو کښت کاروبار کېږي. کله چې غیر رسمي کاروبار یا غیر رسمي اقتصاد وده کوي هم غریبو خلکو تاوان دی، هم خصوصي کاروباریانو او متشبثات تاوان دی، هم دولت تاوان.
که وغواړو چې یو نورمال حالت رامنځته کړو، حکومت ته څومره وخت ورکوي او کوم کارونه باید وکړي؟
حکومت تر ټولو لومړی مخدی پر ځای چې شعار ورکړي او یا وایي چې د فساد پر ضد باندې عمومي جهاد اعلان شوی، دا خبرې یوازې په شعار باندې نه کېږي. د بلې خوا د حکومت لویه ستونزه نبود د سیستم دی. په هره برخه کې اداري سیستم هماغسې دغې وړې چې پخوا شوی، یعنې په دغې ادارې ته په دا دولسو دیرلسو کلونو کې متاسفانه په ټول افغانستان کې رسېدلي او حتی پایتخت کې هم نه یې رسېدلي. د سیستمونو نبود یعنې د خپل مجموعو کې د افغانستان لوی پرابلم په هره برخه کې د سیستم نه موجودیت دی او د دې لپاره اصلا یوازې په شعار کې پاتې کېږي او عملي ګامونه نه پورته کېږي.
د کابل پانتون د اقتصاد پونزي استاد ډاکټر سید محمد ټینګار چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نړیوال بانک مرستیال رئیس ویلي چې کاسا زر پروژه به په سیمه کې د افغانستان ارزښت لوړ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني پرون په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانیستو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواره کړي. په دې اړه نور معلومات له ملالۍ بشیر ناورو.
نړیوال بانک د کاسا زر پروژې تر ټولو زیاته برخه پیسې ورکوي. په دغه پروژه کې څلور واړه هیوادونه قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان شامل دي. دغه پروژه به څلور واړو هیوادونو ته ګټه رسوي. د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن ازادي رادیو ته په دوشنبه شهر کې د خبرو پر مهال وویل د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه پروژه ده، ځکه دا افغانستان ته د ترانزیت هیواد حیثیت ورکوي چې جنوبی آسیا له منځنۍ آسیا سره تړي. د برېښنا د لیږد له خط سره نږدې ټولې ټولنې به له دې ګټه پورته کوي. د دوغ ټولونو د ملاتړ پروګرامونه به پلیسي چې پکښې د افغانستان وګړي هم شامل دي او په دغه هیواد کې د برېښنا د لیږد د خط تر ټولو اوږده برخه تیریږي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل دا زموږ د سیمې لپاره ډېره مهمه پروژه ده چې په منځنۍ آسیا کې تاجکستان او قرغیزستان په جنوبی آسیا کې له افغانستان او پاکستان سره وصلوي. موږ خوشحاله یو چې د دې پروژې له پیل راهیسې څو کاله وروسته موږ اوس د دې پروژې د پلي کولو مرحلې ته ننوتلو. په دې اړه چې دغه پروژه به د برېښنا تر څنګ افغانستان ته نوره څومره ګټوره وي، د نړیوال بانک مرستیال رئیس انټ ډیکسن وایي دغه پروژه به په سیمه کې پر افغانستان اعتماد زیاتوي. زما په فکر دا به د اعتماد وړ ترانزیتي هیواد په توګه د افغانستان د حیثیت په تغیرولو کې مرسته وکړي او باوري به کړي چې ټولو خلکو ته په مستقیمه توګه ګټه ورسوي. موږ هیله لرو چې د برېښنا د لیکې امنیت خوندي وساتل سي، ځکه چې د لیکې شاوخوا ټول خلک به له دې پروژې استفاده کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې د کار د پیلېدو تر پرانیستلو وروسته وویل چې افغانستان به له دې برېښنا استفاده ونه کړي او یوازې به د هیوادونو ترمنځ ترانزیت ته لاره هواروي. ویل کېږي دغه پروژه به یو شمېر نور اقتصادي د چاپیریال په برخه کې او ټولنیزې ګټې ولري. د برېښنا کمی پوره کول، ځایي خلکو ته د کار زمینه برابرول، د سوداګرۍ وده او په سیمه کې د دې پروژې د برخوالو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زیاتوالی د دې پروژې له ګټو څخه ګڼل کېږي. په تاجکستان کې د پنجشنبې په ورځ د کاسا زر پروژې په پرانیستلو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف او د پاکستان صدراعظم نواز شریف برخه واخیسته.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا وارداتي برېښنا پروژې سره باید قومي او سیاسي چلن ونه شي، بلکې پاړه یې باید تخنیکي دلایل ومنل شي. د هیواد د څلورو زونونو قومي مشران چې په کابل کې راغونډ شوي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې که دولت د برېښنا د دې پروژې په اړه د ځینو کړیو تر اغېز لاندې راشي نو ښې نتیجې به ونه لري. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب لویدیز، جنوب ختیځ، مرکزی او ختیځ زونونو د لسګونو قومي شوراګانو مشران د ملي مسایلو په اړه په دولت کې دننه قومي چلندونو اندېښمن کړي دي. د دغو شوراګانو لسګونه غړي چې د پنځمې پورز په کابل کې راټول شوي وو ټینګار کوي چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټا لیږدونکي برېښنا له پروژې سره غیر تخنیکي چلند حتی د هیواد ملي یووالي ته زیان رسولی شي. د قومي مشرانو په استازیتوب عبدالقدیر نیازی رسنیو ته وویل چې که د ملي ګټو او د سروې کوونکي کمپنۍ له غوښتنې سره بیا هم د سالنګ څخه د دې پروژې مسیر بدلیږي، دا به بل بحران وزېږوي.
د لوی کندهار، لوی ننګرهار، سول ختیځ زون، د مرکزی زون په سلګونو قومي شوراګانې د ورستیو ناندریو په اړه جدي اندېښنه لري. که چیرې دولت د زورواکو ناروا غوښتنې ته غاړه کېږدي، دا به په لوی لاس زور ازمایونو او ملي نفاق ته لاره هواره کړي.
دا شوراګانې ټینګار کوي چې یاده پروژه باید د هغو ګټو په خاطر چې سالنګ لري له دې لارې تیره شي او دولت باید په اړه ته چا ګواښونه جدي وننیسي. له دې وړاندې د ولسمشر او اجرایه رئیس مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق ټینګار کړی چې دا پروژه باید له مرکزي ولایتونو تیره شي، وروسته له دې چې د برېښنا وزارت دغه پروژې مسیر له بامیان څخه د سالنګ په لوري د بدلېدو اعلان وکړ. د افغانستان د مرکزي سیمو اوسیدونکو یې پر وړاندې اعتراض څرګند کړ. له دې وړاندې په کابل، بامیانو، دایکنډي، پکتیا، خوست، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې هم غونډې او مظاهرې شوې چې ځینې یې د بامیانو او ځینې نور بیا د سالنګ له لارې د دغو مزو د غځېدو غوښتنه کوي. که څه هم جمهور رئیس غني اعلان وکړ چې د دې موضوع د حل په خاطر یې یوه کمیټه ټاکلې، خو خلک ویره لري چې دا پروژه بې برخلیکه پاتې نه شي. د نیک محمد په نوم قومي مشر وایي چې دا موضوع باید د زور نه بلکې د تفاهم له لارې حل شي.
زونونه او مشران او ساحې پر دې باندې فیصله وکړي چې د دایکنډي، د بامیان د دې مشرانو سره، که محقق صاحب دی، که خلیلي صاحب دی، که دانش صاحب دی، که مدبر صاحب دی، که د دې مدني ټولنې ځوانان دي، چې موږ یو تفاهم ورسره ولرو، په هغه اهمیت باندې سره پوه سو چې په کومه لاره کې ګټه ده. موږ پوهېږو چې د سالنګ لاره لنډه ده، دوه کاله د بامیان لار اوږده ده.
د مرکزي آسیا څخه د افغانستان 12 ولایتونو ته د برېښنا 1500 کیلو ولټه دغه پروژې ته وروسته له دې د سالنګ لار غوره شوي چې د جرمني فیشنر په نوم کمپنۍ د بامیان په پرتله دغه لار ګټوره ګڼلې ده. تخنیکي څېړونکی شعیب خان وایي چې واټن، وخت، لګښتونه، امنیت او ځینې نور هغه دلایل دي چې جرمني کمپنۍ د سالنګ لارې ته لومړیتوب ورکوي. هغه وایي چې که د ملي پروژې په اړه جغرافیایي، قومي او سیاسي فکر دوام وکړي، پایلې به یې د ټول افغانستان په زیان وي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خلو چارواکي وایي د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله هر ورځ د افغانستان اقتصاد ته $10 میلیونه زیان اوړي. له تیرو درو ورځو راهیسې د تورخم دروازه د مسافرو او همدارنګه د تجارتي مالونو پر مخ تړلې ده. په دې اړه به د محمد حدیث پردیس رپورټ واورو.
دا تورخم دروازې د تړل کېدو له کبله افغانانو ته نه یوازې په اجتماعي بلکې له اقتصادي اړخه هم زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د تورخم د تړل کېدو له کبله د دغه دروازې دواړو غاړو ته پر خوراکي توکو بار د افغان سوداګرو زرګونه موټر بند پاتې دي. د دغې خونې مرستیال خانجان علي کوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د تړل کېدو له کبله هره ورځ د افغانستان اقتصاد ته په میلیونونو ډالره زیان اوړي. ښاغلی علي کوزي ګواښ کوي چې که حکومت دغه ستونزه ژر تر ژره حل نه کړي، د اجتماعي ستونزو تر څنګ به افغان سوداګرو ته درون مالي زیان ورورسیږي.
د چرګانو غوښې دي، همدارنګه هټۍ دي، هغه مالونه دي چې هغه خرابېږي، حضورونو موټر هم مخته او دې مخته ولاړې دي. دا یو ډېر لوی اقتصادي زیان دی. زه د ورځ داسې فکر کوم د ورځې $10 میلیونه د افغانستان اقتصاد ته ضرر رسېږي.
د ډیورنډ پر کرښه د تورخم دروازه له درې ورځو راهیسې د پاکستان امنیتي مسؤلینو لخوا د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. افغان چارواکي وایي پاکستانی لوري غوښتل په سیمه کې د قانون خلاف ځینې تاسیسات جوړ کړي چې دوی مخه ونیوله، او پاکستانی لوري هم په غبرګون کې د تورخم دروازه تړلې ده. پاکستان له دې مخکې هم په وار وار د تورخم دروازه د څو ورځو لپاره تړلې ده. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وایي د ډیورن پر کرخه د تورخم دروازې دواړو خواوو ته ولسونه له پخوا څخه خپلو کې تګ راتګ کوي، او له حقوقي اړخه څوک د دغه دروازې د تړلو حق نه لري. ښاغلی هوډمن وایي که څه هم په تورخم دروازه کې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي، خو نه افغان حکومت او نه هم د پاکستان حکومت د یادې دروازې د تړلو حق لري.
خلکو منځ دغه حاکم دور او تعامل چې دی هغه په اساس باندې باید دا دروازه خلاصه وي، یعنې چې پیښو د احتمالي پیښېدو د مخنیوي لپاره ځینې امنیتي تدابیر ونیسي. اما په مطلق ډول باندې د دروازې بندول چې دا نه د ریفا د خلکو په ګټه ده، نه د ریفا په ګټه ده، دا به ډېر فایده وکړي.
د رسمي شمیرو له مخې افغانستان دا مهال نیمایي زیات خوراکي او نور ضروري توکي د هیواد له ختیځې دروازې یعنی تورخم څخه واردوي، او هر ورځ له 0 نیولې تر 1500 موټر چې سوداګري څوکې لیږدوي پر دغه دروازه تګ راتګ کوي. د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن وایي که افغان حکومت په اساسي توګه دغه ستونزه حل نه کړي، پاکستان به تل له دغې دروازې پر افغانستان د فشار په توګه کار واخلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت وایي چې سکال به د دوی هیڅ وګړی له دې هیواده د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. ایران پر سعودي چارواکو تور لګولی چې په دې اړه یې همکاري نه ده کړې. ریاض او تهران د دې کال په پیل کې تر یو شمېر لنجمنو پیښو وروسته خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل، خو سعودي عربستان وایي چې حج ته د ایرانیانو د ورتګ مخنیوی نه دی کړی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې حج ته د ایراني وګړو د تګ په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. تیر کال په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیعه ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړې، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله حج ته د تګ شرایط نه دي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی او له ایرانه حج ته د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاده غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي. د سعودي عربستان د حج او اوقاف وزارت په یو بیان کې چې په الیاد ورځپاڼه کې خپور شوی څرګنده کړي چې ایرانیانو د حج په ورځو کې د خپلو ځانګړو مناسکو د ترسره کولو غوښتنه کړې وه چې مظاهرې او د اسرائیل او امریکا پر ضد شعارونه ورکول هم پکې شامل وو، خو سعودي عربستان غواړي چې د حج له مراسمو سیاسي شعارونه لدې وساتي.
بلخوا د ایران زابل خار د چاپیریال لپلوه د نړۍ تر ټولو ناولې خار بل شوی. د ککړو خارونو په لیست کې څلور نور بیا په هند کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خارونو نمونه په دې لیست کې ځکه نه دي شامل کړي چې وایي په هغو کې پر چاپیریال د څارنې سیسټمونه نشته. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ایران په زابل ښار کې تر ټولو ناولای چاپیریال ثبت شوی چې د سګنی وړي د شګو طوفان پکې یو له عواملو څخه بلل شوی دی، سره له دې چې د نړیوال روغتیایي سازمان کارپوهانو دا منلی چې هند د چاپیریال د ککړتیا له جدي ستونزو سره مخامخ دی، خو دوی وایي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی د دې سازمان لخوا په چمتو شوي فهرست کې د هغو د نمونو شاملول ناممکن کار دی، ځکه هلته د چاپیریال پر ککړتیا د څارنې سیسټمونه نشته. د ایران زابل د چاپیریال د ککړتیا له پلوه د هند له ګوالیار، الہ آباد، پتنا او راجپور مخکې په لومړي ځای کې دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د ناولې هوا د عناصرو ذرې په اوږد مهال کې په انسان کې د سږي سرطانونه، مغزي سکتې او د زړه ناروغۍ رامنځته کوي او له وخته د مخکې مړینې باعث کیږي. رویټرز خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان د سرچینو په حواله په خپل راپور کې وایي د نړۍ نږدې 2 میلیونه انسانان د ناولې هوا له کبله د ناروغیو په نتیجه کې مري، چې له دې ډلې د 3 میلیونه کسانو د مړینې علت له کوره بهر ناولې هوا ده. نوی دیلی چې په 2014 کال کې د نړۍ تر ټولو ناولې ښار بلل شوی و، هڅه کړې چې د شخصي موټرو د شمیر په کمولو سره په لنډه موده کې د مسمومونکو غازونو خپرېدل کنټرول کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د عامه اړیکو د څانګې مشرې ماریا نیرا د دې ستونزې د حل په مقصد د ملي پروګرام د جوړولو په خاطر د هند د حکومت هڅې ستایلې دي. ماریا نیرا وایي د نفوس د شمیر له پلوه ځینې ګڼ مېشتي ښارونه ښایي په دې فهرست کې نه وي شامل، ځکه په دې ښارونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی پر چاپیریال د څار سیسټمونه هم نه لري، نو ځکه په دې فهرست کې د هغو د نمونو شاملول بل انصاف لري وي. د نړۍ په 300 ښاري سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان سروې ښیي چې د بېوزلو هیوادونو په سلو کې د یوازې 2 ښارونو هوا د روغتیا د نړیوال سازمان له معیار سره برابر ده، په داسې حال کې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دا فیصدی 40% ته رسیږي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی پنځه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم دې ځان کار نه دی مکرای
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
دوستانو اوس هم یو اربیا په مخې د مهمو خبرونو سره ټکو ته په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس ګډونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد به خپاره کړي د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه به ونیسي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې. په نورستان کې د یو ستر ګودام د جوړیدو کار پیل شو چې لږ تر لږه 2000 تنه خوراکي مواد پکې ذخیره کېدلی شي. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حملې او پیژندل شوي بشري فعال سبیل محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شو. او یو پیژندل شوي ایرانی ملا احمد منتظری د دې هیواد پر ستر مذهبي مشر آیات الله علي خامنهي غږ کړی چې په پارلمان کې دي د یوې اصلاح غوښتونکي وکیل مینو خالقي د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. لاس اړې راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفادو لشپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اغه ریپورتونه او مطالب چې په دې خبرونه کې خبره شول تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. تاسو کولی شئ چې د facebook/azadiradio د پاڼه لاري چې په فیسبوک کې د azadiradio پاڼه ده زموږ تازه خبرونه او ریپورتونه ترلاسه کړئ او همدارنګه زموږ پر مطالبو خپل نظرونه تبصری را سره شریک کړئ. یو ار بیا یادونه کوي چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفادو لشپږ نوي خبريږي. اوس هم یو کلی زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یوسف خان زاده سره.
یو کلی زرغه ګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په 13 برخه کې مو واوریدل چې نعیم شفیقی توایی اسلام په شپږو میاشتو بند محکوم شو. راځي په دې برخه کې واورو چې جان آغا ولې په غوسه کېږي او له کوره وځي.
دینداری چای تیار نشو؟ ملنګ ترې بیا پکاریږي چې سهار چای په غرمه وروړو.
یا هم خو نه دی، لاس نور کارونه لرم، بکه میا پسې ورسېږم.
دندارې موږ کله چای خورو؟ ډېره وږی یم.
ته مې اوس مخې لرې شه، وبه یې خورو.
راځه شی ما خور کوي، تیار بشي.
تیار بشي؟ زه چای پخپله تیارېږي. له سهاره چې راپاڅم تر بېګا منډې وهم.
او دندارې پوهېږم، خو کاشکې مور او پلار مې ژوندي وای، اوس به ته موږ سره نه وای ستړې.
کاشکې ژوندي وای. ښه جان آغا، همدا د چای یوسه.
هو مو دا به سهار د شیدو چای نه تکو.
زما لاس خو تورې سپي ساتلی. خبره ته ښه تیاره یې، په زړه چای شړکه.
چای ما
وې پتلس ته چپا که پیالې دې ماتې کړې.
وارخطا شوم تیندارې، چای ما باندې دومره غصه وکړه، هغه خو وړه ده.
غلی شه، دومره چې په مهربانه یې کینه خویندې ورونه دې پخپله وساته.
لالا وسوځېدې؟
نه 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 یم سوځېدلی.
خوښه رنگ مورکشه دا ته مو معلومه نه ده هیڅ ټکا وای آتا نو مو دنیا نی ولی
تیندارې دا سره کم خبرې کوي. سو وکو سو وګټو تر څو چې بټای وا له یو سره پکې لاګیاو کار مو کاوه.
خبا نظر ته جوړه شو
دې کور نه بيخي جوړ کور.
لالا چې ته سي
واڅه شو شو خدایا سو وکم سو کار وکم کوم اخوال لارشم.
دان آقا؟
ای دان آقا
چورتی بدماشو پتا چورتو رو که روانه
خدایا داته یه
او ولی دسته سوای سکور شوه چه در پیک شوی
هر چه چی دی ستاو داندی والا هم لسه دی دی خلق دوده مور رکا کرا
ها؟ چه مو کردی؟ زرده بدماشا ولی دسته وای سما خبر او وکا
دا تاسی لسنه سر یاو کرلوا مختبته مو تردلا اگه یو دو غرانه پیسی چی وی اگه هموم لجیبه ورکشوی او سی اومد دوده هم پتانو اخرو
موری نن می پخه بیاری ده خوگیگی
دوادیم خلاصه شوی ده نو پایگم چی سوکم
موری لپلستره چی خلاصه اولا اغا وقتم لگ لگ خوگی دلا ولی داکتر نور دوارا نکلا
ویش زویا زوایم نخصایی در تولی کلا خب لار سره دی پیسی نوی چی دوادی وخلو
خا اوز خیر ده اوز دوم را نخوگیگی خا بشی
عبدالعزویا پویگم چه ولی دسته وای خیر ده اوست ویدی پلار راشی تلالای که چوک پور ورکی
موری تو ولی کارتا نزی پلار خو مجازه در کردی
های زویا پلار دین زره را پچاوت کرد بیا اجازه را کرد ده کار پا نورا لانجو خوز نوم خبره دوم را جنجال لری چه توبه
پلار میرا آقای
ده عبدالله پلار از تلای مشه
خیر میشه دیر ستلای ما
سلام علیکم پلارا
و علیکم سلام زویا تا دا لکره را نواخلا نفسی لکه چنن مکتب تا نوی ورغلی
مخکمی لابدالله سرم یاده کرا چه پا مکتب کی معلومه که دل ساده کر نده لکه چی دی هیر شو بیا
سمی هیر شو خزی
ولی حق دی مکتب مدیری را تا وویل کنه چه دی معلمی دی کار پیلولو لپاره باید شادت نامه ولاری
هو تا خو مکتب تو کارا مخی خلاص کرده خو سند دی تروسا نده خسته
موری نو سند اوست در کوی
هو را کهیه خو دا چه سنگه نو پویگم زویا
دا در تا ویلی و چه دا تکرور دا کار لپاره دی باید دا معرف ریاست تلاره شی
یاو دای خو نده نو پویگم دی شادت نامه لپاره چیر تلاره شم خپل خوانزی تا کم بل زی تا
دوم را اندخنا پریده خزی زبلا چا پختنه وکم چه چه وکو
ریشتیا سریا تو پا پور پسی وطلای بی پایده دکری کنا
ای ای خزی خدک آغا چا تا اس پور ورکوی چه بیرت ورکوولیشی ما تا با چوک پا چه زرخو کی نا چا پور آنکه او خویو کس را سرواده کری را
چوره ده مزداره ده
دیره مزداره
بکلوه جنکو خوام ده تاسو لپاره می راوره ده
بیبی تروره لگه نور الوه هم رکزه بگیم
بیبی تروره الوه همه دیره خواهی گیم خوچی تای بخواه که بلقم خوند که بی خیرات دی قبول شه
آمین خدای دی قبول که
آمین دارو مشه نور خمی واسه نشته چه چه خیرات کم هم دا الوامی دا گل ماما جوی دا سر خیرات بخکره
بی بی تروری سترگی در روخانه شکر چه خدای اغا تیاری در باندی روخانه کری
شکر دی پا بچیانو شا ستاس دعاگانه وی چه گل ماما جوی مروغ جور را تر آغای
رزا که نتروری تا تم پیاله دکه کم
نه نه لوری تر تو چه شاوی دیدلا پورا چای نک چای می وچکو
وی دا خو یوازې دوی درې تنې راغلیو نن به درس نه وایو
نورې به هم راشي ګلالۍ لورې نن زه او ته وخته راغلیو
وی ریښتیا هو که نه ګلالۍ اوس به د کور کارونه در باندې سپک شوي یې ورینداره دیم شته که نه
هو مخکې به د کور کارونو ته یوازې وم مور به مې کله روغه او کله ناروغه وه اوس دوی شوي یو میده میده د کور کار راسره کوي
خه خدای مو خوشحاله لره لوره نازنینه خواره پردی لور ده بی موره لویه شوی ور سره گزاره کوی لگه
او تروره گزاره خو کهو
اجری خوره ما تخپل انگور لخپل لور نکمه نخ کری
او دا منم در سره خوزه بیاوایم چی کنگاین دیم خپلو خواه که تا دی خپل مور پسترگو گوری هیوا بم خپا نوی ما خو به په غوږ نه وهې حاجرې ترورې، ته خو ماته له موره کمه نه ښکارې.
نه لورې، زه خو له تا نه ډېره خوشحاله یم. ته خو مې هم خورزه یې هم منګور یې.
په دې خو پوهېږم چې تا په غوږ نه وهې. تا خو ننګور د خدای هر چا ته ورکي. خدای دې زما نازي انګور ته هم خیر ورکړي. دومره ښه ښځه ده، دومره ښه ښځه ده چې مې کوه پوښتنه. زما د زوی ځای راته ډک کړی.
اوهو گل ماما ده، خدای دې راوله، په خیر راغلې، جوړ په خیر تازه. او بکې گل ماما ده چې ومې نشوای کولای چې لیدو ته دې درشم.
پروا نه کوي، دا دې زه دې لیدو ته راغلم.
نه حق خو دې تا و، له دومره اوږده سفره راغلې. خو زه پرون ولسوالۍ ته تللی وم، تر بېګا همهلته بند پاتې شوم.
ښه ښه، د کاروبار دې وایه، څنګه ده دکانداري دې؟
ښه ده، شکر ده، گزاره کېږي. زه هم له تا ډېرې پوښتنې لرم. ګل ماما ده، څنګه راغلې؟ تا خو د کلونو ملا تړلې وه.
کلونه څه کوې؟ زه پر خپل ژوند شکر کوم ملنګه. ډېر انسانان مې مخې ته هلاک شول، چې که بیا هغه حالت په خوب م ووینم زړه به مې ودرېږي.
ګل ماما ده وروره، که رښتیا راباندې وایې، مو خو ستا د ژوند تمه نه لرله. داسې ورځ نه وه چې خبرونو کې د غیر قانوني مهاجرو د ډوبېدو ونه وایي.
او دا دې خو مې په ډېرې ژړا د سترګو دید کم شو. ای ای ملنګه، سخت تېروتم.
اوس څه ګټه لري؟ څومره مو درته وویل چې ګل ماما ده مه کوه مه ځه، خو تا نه منله. ښه خیر، شکر چې اوس ژوندی بیرته راغلې.
کور ودان ملنګه، ادې مې راته وویل چې تا ډېره مرسته ورسره کړې وه.
نه نه، ما څه نه دي کړي، بس دومره و چې هغه مستې مربا هګۍ مې خپل دوکان ته ورنه اخیسته، او د هفتې په پای کې به مې پیسې ورکولې، او اوس هم همداسې.
بس په هماغه پیسو دوی ژوند کوه.
ایله چې اوس راښکاره شو.
ملنګه، دا هلک څوک دی؟ کلی کې نوی ښکاري.
دا مې وراره ده. لی خو زر زر راځه، پیشې دې خوږېږي.
وراره دې کله راغلی؟ ورور دې هم؟
وراره نه، وریرونه مې راوستي. ورور او ورېندار مې دې خدای وبخي.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. وعلیکم سلام. څه نومېږي ځوانه؟
جان آقا.
ښه ښه، ورشه غوټه کېده چې ډېره درنده ده.
ملنګ کاکا، دا لوبیا چېرته کېږدم؟
زما په سر یې کېده، ځای کم ده، یو ځای کېږده کنه.
مه په قارېږه ملنګه، هغه لا تر اوسه په دوکاندارۍ سم بلد نه دی.
ملنګ کاکا، هغه صافي څه شوه؟
څنګه بلد نه دی؟ هغه د مرتبان شا کې دی، سم یې وګوره. یو خو ناوخته راځې او بل دومره پوښتنې کوې، لیونی دې کړو.
ملنګ کاکا، خو یوازې نن لږ ناوخته شوه.
ښځه کار دی کوه نو.
بس که ملنګه، سال دی ښه یې، کشر دی.
دا هېڅ په خبر نه پوهېږي.
خدایه، هغه بټۍ خو ښه وه، یو څو غرانه مې پخپله پیدا کول. نور نو څومره خبرې واورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو د خپل کوربه یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسې د ټولنیزو، حقوقي، اقتصادي او اصلاحي پروګرامونو د لړۍ د خپرونه هره جمعه د سهار 8:30 بجې له ډرامې وروسته اورئ. محترم اوریدونکو، ستاسې په مټ دا دی نن زموږ بحث تر 150 برخې ورسید. د کرکټ په اصطلاح یوه بله 50 هم پوره شوه. دې خپرونې ته ستاسې نظرونو او اړیکو ښه نوم ورکړئ چې باید له مننې سره دا ځل مو زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین له شمیرې سره هم بلد کړم. دا چې کله مو د ژوندۍ خپرونې شمیرې بوختې وي، نو کولی شئ 0 اوس 0 1 0 1 0 1 شمیرې ته راته خپل نظرونه یا پوښتنې پرېږدئ. نو د 150 خپرونې په پلمه نن یوازې ستاسې غږیز پیغامونه خپرو، او د موضوع په اړه د ګران میلمه سره غږیږو. مونږ تیره اونۍ د کابل د علماو د ټولنې له مشر سره د یتیمانو په حقونو وغږېدو، خو دا ځل د یتیم ماشومانو سره په چلند تمرکز لرو. د هغوی سره د کور او د کار چاپیریال باید څنګه وي؟ په دې اړه د افغانستان د خواریکښو د سراسري اتحادیې مشر ډاکټر محمد لیاقت عادل را سره دلته په سټوډیو کې دی. ښاغلی عادل صاحب، ډېر په خیر راغلی. ستړي مشر،
ډېره مننه. سلامت اوسئ
عادل صاحب. مننه چې را سره یې. موضوعات خو به ډېر وي، خو مونږ به ډېر د ماشومانو په هغه حقونو، د هغوی په کار، هغوی په چلند، دا چې کومو ستونزو سره مخ دي، په هغې باندې غږېږو. نو په پیل کې هم تاسو ته راځو، چون تاسو د بېلابېلو ټولنو سره په تېره بیا د ډېرو مزدورو خواریکښو کسانو سره مخامخ یې. په کور کې د ماشومانو سره چلند باید عاطفي وي، خو چون تاسو هر طایفې د هر ډلې خلک لرئ، بالعموم دا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې اطفال یا ماشومان په ټولنه کې د خپلو حقوقو څخه برخوردار دي یا نه دي؟ په دې رابطه زه صرف دومره ویلی شم چې تقریبا په افغانستان کې هغه ماشومان چې د خپل فامیل لخوا نه ورسره کومه رویه صورت نیسي، ځکه هغه بې سواده دي، هغه په دې نه پوهیږي چې دا ماشوم ته دا خبره یا دا کار د دې په راتلونکي باندې څومره گزار دی او څومره نقص ور رسولی شي.
بالکل، دا د ماشومانو عمومي مشکل دی. خو بیا په تېره هم چون موږ موضوع هم دا ده چې تر ډېره یتیمانو په حقونو وغږېږو، که چیرې ماشوم یتیم هم شي، بیا دا چلند بیخي متفاوت وي. ډېر خلک همدې اړه اندېښنې هم لري، موږ ته غږیز پیغامونه هم رارسېدلي دي په دې اړه باندې چې د یتیمانو ماشومانو سره بیا چلند څنګه وي، که په دې اړه راته ووایي.
یتیمان ماشومانو سره زمونږ خو غوښتنه د طفل په چې ماشوم دی قابل د ترحم دی، که هغه یتیم وي که هغه یتیم نه وي، خو هغه اشخاص چې مور او پلار یې د لاسه ورکړي یا پلار د لاسه ورکړي، هغه ډیر قابل ترحم باید اوسي. نو تاسو ته معلومه ده چې په ځینو کورنیو کې هغې ته د یو اضافه شخص په سترګه کتل کېږي، مثلا چې د فرق صورت نیسي. یو مثلا پلار وفات شوی دی او د هغې سرپرستی د هغې بل ورور کوي، مثلا کاکای کوي یا بل څوک کوي یا بل څوک کوي. په دې رابطه باندې مونږ ډېرو ځایونو کې لیدلی دي چې هغه فرق شوی دی. مثلا
عادل صاحب، بیا هلته چې فرق ویني په کورنیو کې، په کورونو کې دوی بیا دوی مجبور مزدورۍ خواته لاړ شي، بیا حتی تاسو ټولنې اتحادیې ته شاید تاسو ډېر نفر ولرئ، دوی چې هلته راځي د کار سره مخامخ کېږي، هلته بیا په کاري ماحول کې د دوی سره چلند څنګه وي؟
د دوی کار ته راتګ یوازې دا علت نه دی چې هغې سره بد چلند کېږي. مثلا یو علت دا هم دی، یو علت دا هم دی، خو ډېر علتونه لري. اکثره وخت اقتصادي ستونزې، اکثره وخت د هغې د فامیل د اعضا او بیکاري هغې دې ته مجبور کړي چې کار ته مجبور شي او کار ته ولېږي. مثلا خو په اکثره مواردو کې مونږ ورسره مخامخ شوي چې تبعیضي چلند، مثلا خپل زوی مې دی او هغه چې یتیم را پاتې دی، مثلا خپل زوی مې مکتب ته لېږلی، مثلا په هغې باندې زه د کور سودا مودا راوړم، په هغې باندې د کور. نو زه په دې رابطه باندې زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې دا او دا دواړه ماشومان دي او د دې زمونږ د ټولنې راتلونکي همدغه ماشومان تشکیلوي، زمونږ د هغه فامیلونو نه چې دوی سره تبعیض کوي یا د دوی په حقوقو کې تفاوت کوي، فرق کوي، باید دوی سره فرق ونه شي. بعضې وخت کې هغه ماشوم چې دوی سره فرق شوی په کورنۍ کې، دوی تهدید شوي، هغه مثلا د کورنۍ یو سهم د مصارفو ورته ور وباسي چې ته به مثلا دغه شی راوړي، مثلا ورته وایي چې ته ببوره راوړي، زه بېکاره، مثلا زمونږ اقتصاد ښه نه دی، دا به کې هغه به کې د کورنۍ د مصارفو یو برخه دي ته وباسي، هغه لاړ شي د کار ساحې ته. په کار ساحه کې په ډېر تاسف سره باید ووایم، اول خو لازمه دا ده چې هغه نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان سره الحاق کړي دي، چې 132 او 132 او 132 هغه کنوینسیونونه چې د ماشوم د سن په رابطه ده، چې کوم ماشوم باید کار ته ولېږل شي او کوم ماشوم باید بدن بیکار و نشی خو پلیر تاسو سر باید وایم آغا پا نظر که ندی نول شی منگ موجود قوانینو که شاق کار منع ده خو آغا ما شوم چی تله ده ده کار پساها که ده کار پساها که مثلا آغی تا ده آغی پروان بانده آغی تا دسی کار مخامخ شوه چی ده آغی ده عمر او ده آغی ده جسمی قوت سر
امام کولا عدل سبتاسو یادوانو کده مخبلم ده پختنه درلو دله کله چې هغوی ته په کور کې یا وظیفه سپارل کېږي یا یو بوج ورباندې ښودل کېږي په داسې حال کې چې هغه ماشومان وي په دې لړ کې هغوی مجبورېږي چې یو نه یو څه کار وکړي بالاخره د پیغورونو سره مخ وي په کور دننه اصلا دا ستونزه ټول کورنۍ ته هم بیا ستونزه ایجادولی شي که نه د نفاق سبب ګرځي ماشوم بالاخره مجبورېږي چې هغه وغواړي چې خپل حق وغواړي چې که زه دلته یتیم یم حتماً څه به لرمه دوی بیا دا جرأت پیدا کولی شي که چیرې د ماشومتوب کې له همداسې خبرو سره مخ وي
زه تاسو ته صرف دومره ویلی شم چې دا عقده څه نه ده عقده په همدغسې وخت نه یو انسان سره پیدا کېږي که چېرته مونږ په دغه اطفالو باندې داسې توجه وکړو چې هغې ذهني او رواني په دې باندې په مونږ متکي اوسي چې وله دا شخص زما پالونکی دی سرپرست مې دی زمونږ په خیر دی نو هغه ډېر سالم ټولنې ته منځته راځي خو که چېرته په هغه وخت کې عقدمن شو تا ورسره زه چلند وکړو تا د هغې حقوقو ته درناوی ونه کړو نو هغه په مرور د زمان سره د وخت په تیریدو سره هغه څه ناڅه په کلي کې په ملګرو کې څه ناڅه ذهن ته راځي نو هغه عکس راوړي خپل کور کې تطبیقوي که چېرته دلته ورسره تطبیق ښه نه شوی نو اکثره وخت تاسې ته معلومه ده چې تقریبا په افغانستان کې د معتادینو تقریبا په ټولو معتادینو کې چې تقریبا 3.5 میلیونه وجود لري په دې کې 30% اطفال تشکیلوي هغه اطفال دي اوس مثلا په کور کې ورسره داسې چلند شوی دی چې هغه قابل د دې نه و چې باید ورسره وشي هغه تللی دی بیرون نورو ماشومانو او همداسې عقدمن شوی دی او بیخي کور و کلی او ساحه پرېښې ده او په مخالفت کې
مننه عادل صاحب اورېدونکي به حتمن زموږ سره اشنا وي دوی به شاید زنګ وهي خو دې لپاره چې تاسو د زموږ د غږیز سیستم سره هم اشنا شئ نن یوازې راته 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه پرېږدئ ستاسو نظرونه به یي پوښتنې به یي د لا اصلاح لپاره موږ به حتماً په راتلونکو خپرونو کې لرو نو 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره مه هېروئ په همدې اړه باندې د یتیمانو د حقونو په اړه باندې موږ تېره جمعه هم خبرې کړې وې ګڼو اورېدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي اکثره یې عاطفي دي او ځینې وړاندیزونه لري عادل صاحب دا اورو تر اورېدونکو هم رسوو
زما خپله دا نظر ده چې جناغا باید خپل طرفه جواب ورکړي او خپله د ګاډۍ چلولو باندې قناعت وکړي نه دومره سیاست وړلو او دومره امر کولی دي هغه ځکه په پښتو کې دا یو تاریخ ده چې چا د چا دومره غلامي نه ده کړې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو خپرونې ډېرې په زړه پورې دي او ډېرې ګټورې دي بالخصوص د ماشومانو او د یتیمانو په هکله چې ستاسو کومه خپرونه ده ډېره ګټوره او ښه خپرونه ده ځکه چې په افغانستان کې په لکونو ماشومان یتیمان شوي او داسرې شوي دي نو په دې ماشومانو کې ځینې داسې ماشومان شته چې پسمندګان یې یا خپلوان یې ورسره ښه سلوک کوي یتیمان او ماشومان شته چې خپلوان او کسان ورسره بد سلوک کوي اسلام ته دې اکړه ویلي دي په کوم کور کې چېم وي او هغې ته درناوی کېږي تر ټولو بختور کور هغه دی او په کوم کور کې چې یتیم وي په هغې باندې ظلم کېږي تر ټولو بدبخته کور هغه کور دی. اسلام هم موږ ته دا لارښوونه کوي چې موږ د یتیمانو سره ښه سلوک وکړو او د خپلو بچیانو په شان یې وروزو او پالنه یې وکړو. افغاني عنعنات هم موږ ته دا په ګوته کوي چې موږ د ماشومانو سره بالخصوص د هغو ماشومانو سره چې هغه یتیمان وي بې اسري وي یا بې پلاره وي یا بې موره وي د هغې سره ښه سلوک وکړو هغې درناوی وکړو هغې احترام وکړو په هغه باندې شفقت وکړو. موږ د افغانانو ټولو افغانانو هیله دا ده امید هم دا ده چې په هر کور کې ماشوم وي په هره کورنۍ کې ماشوم وي په هر فامیل کې ماشوم وي د هغو ماشومانو سره ښه سلوک وکړي هغه ماشومان داسې وروزئ که خپل اولادونه بلکې د خپل اولادونه یې ښه وروزئ. خدای به درته اجرونه درکړي خدای به در سره در باندې مهربانه شي خدای حتماً اجر ورکوونکی دی خدای مهربانه دی که څوک د یتیم سره د اسري سره ښه سلوک وکړي او ښه پالنه وکړي.
السلام علیکم حاجی عزیز خبر کوم لمندین یتیمانو سره باید ډیر پام وسی دی یتیمانو حق تلف لسی او ل یتیمانو سره باید ډیر مینا او محبت وسی وصله
بسم الله الرحمن الرحیم حکمت الله حکمتم د ازادي راډیو ټولو اړیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله برکات وایم چې مانو په ارتباط باید ډیر مشروع توجه وشي د داد مسلمان ملت زامن دي چې تعلیم او تربیه لپاره دولت ډیر باید کوشش وکړي هر یتیم ته په هر ځای کې رسیدګي باید وشي دا د دولت دنده دی وسلام و رحمت الله و برکات
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو چې تاسو راته غږیز پیغامونه پریږدئ زموږ خبرونه اوري او ورته اړیکې نیسئ نو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیره ته راته بیا هم که تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ د کوم یتیم قصه لرئ د ماشوم سره د چلند قصه لرئ راته بیانولی شئ موږ اتمن ترې استفاده کوو السه په همدې موضوع پاتې کیږو کله چې یتیم ماشومان وي هغه اوق داخلي او بالاخره د ډول ډول ستونزو سره مخ وي دا په کورني نفاق او په دې هم بدلېدلی شي کوم ډول کومه کورنۍ دي چې هغه ډېر د داسې مسایلو سره مخ وي یعنې دوه ګونی چلند کوي
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بیکاري بې سوادي او فقر په خپل اوج کې دی نو دلته کورنۍ که یتیم ماشوم ولري که خپل ماشومان ماشوم واړی او قابل د دې نه چې کار ته ولېږل شي خو دا حالات او د دې ناپوهي دوی دا ماشومانو په روان باندې په صحت باندې او په راتلونکي باندې ډیر بد تاثیر کوي او علت یې همدا دی چې دوی د خپلې بېروزګارۍ د خپل اقتصاد او د خپلې بې سوادۍ چې دوی لري دوی په دې نه پوهیږي چې د دې ماشوم وخت څومره ارزښتناک دی خو هغې د فقر له عمله مجبور دي چې هغې سره هغه چلند وکړي هغې باندې هغه کارونه وکړي چې هغه په قوانینو کې او نه د ماشوم په یو قانون کې ماشوم سره باید هغه سې چلند ونه شي خو په ډېر تاسو سره باید وایم په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې موږ داسې لیدلی دي چې پلار یې پیسې اخیستې دي او مالک د کار نه مثلا بټۍ کې او هغه فامیل نشي کولی چې هغه پیسې خلاصې کړي حتی هغه پلار یې مړ شوی دی د دې زامن د دې اولادونه په هغې کې محصور پاتې دي او همداسې مخکې ځي او هغې په خپل
شاکرهداسې فقر او بېوزلي تاسو یو دلیل وښودو بېسوادي ډېر کله ممکن ځینې کورنۍ نسبتا ښه عاید ولري په ښه موقف کې وي اما دا یو شان بخیلي چې دا ماشوم یا د پلاني ده یا څنګه دا هم یو سبب کې په افغانستان کې دا موضوع ډېره جدي ده
زه په ډېر تاسو سره باید ووایم چې زموږ ټولنه دې ته یو قسم کینه وایي چې ولې فلانکی داسې وي او ولې فلانکی داسې نه
یا ولې زما زوی کار کوي تا نه کوي
دا ډېره بدبختي ده زه د لوی الله نه غوښتنه لرم چې دغه بدبختي چې زموږ د ټولنې ډېر پسرف په دې کې نغښتی دی چې دغه زموږ د خلکو نه لرې شي او باید یو بل د یو بل حامي وشي یو بل سپورټ کی یو بل ملاتړ وکړي نه دا چې دا ورکړه د الله ده دا زه منمه چې هر هغه څه چې یو چاته رسیږي هغه خو توجه کول د هغه مسؤول شخص چې هغه د کور سرپرست دي د کور مشر وي هغه دوی ته مسؤول دی چې په دوی باندې دوی سره څه رقم چلند وکړي که چېرته دوی غواړي چې په راتلونکي کې خپل ماشومان که هغه دوی د یتیم پاتې که خپل ماشومان وي که دوی غواړي چې دا زموږ ماشومان په راتلونکي کې ډېر پراخه نظر خاوندان وي د ډېر حلیم فکر خاوندان وي د تیز فکر خاوندان وي باید دوی سره داسې چلند وشي چې هغه پوه نه شي په دې باندې چې ولا دې ما سره زیاتی وکړو مثلا هغه په وخت د تیرېدو سره هغه غټېږي هغه وځي یو بل سره کینی نو هغه عکس چې کور کې ورسره چلند شوی یا ټولنه کې ورسره چلند شوی دی نو هغه بیا هغه وخت کې فکر کوي چې په دې وخت کې ما سره دوی زیاتی کړی یو ځل عقده اخلي نو زما تقاضا هم همدا ده چې باید دا تبیز ونه شي چې دا د فلان کې زوی دی دا باید دسی او دا زما زوی باید دسی او فلان کې ټول ته د ماشوم په نظر باید وکتل شي او ټول د خپل حقوق څخه خبر
خبردار اوسه کې نه وي مننه اوردونکو ته بیا هم یو ځل یادونه کوم کچېر تاسو غواړئ مونږ ته پام دی اړه باندې د ماشومانو د حقوقو پاړه په تیر بیا د یتیمانو د حقوقو پاړه نظر پرېږدي 0 شپږ 0 1 0 1 شمیرې ته هر وخت کولی شئ غږ پرېږدئ مونږ ته ګڼ دا اوس هم پیغامونه را رسیږي خو ځینې غږ نه لري نو کله چې تاسو دې شمیرې ته زنګ وهئ درته وایي دا د ازادي راډیو ده تاسو خپل پیغام ثبت کړئ نو له هغې وروسته کولی شئ پیغام ثبت کړئ هغه غږ مو چې ثبتېږي مونږ ته را رسیږي مونږ یې درته خپروو عادل صاحب د خپرونې وخت هم تقریبا په ختمېدو دی په وروستیو کې یو ښه ده چې اوریدونکو ته دا پیغام ورسیږي د دولت مکلفیت اوس دا خو یو ټولنیز مسؤلیت دی چې تاسو ورته اشاره وکړه ټینګار هم پوکړو اوریدونکو هم ټینګار پوکړو دولت څه رول لري په دې برخه
دولت په دې رابطه باندې که چېرته ډېر شفاف او په ښه صورت سره تصمیمونه او پالیسیانې جوړې شي نو زه فکر کوم چې نه دا چې هغه
څوک کمې شي او حل به شي ډېره زیاته مهرباني عادل صاحب سره سره په خپرونه کې ویل اوریدونکو نه مننه چې تر اوسه پورې خپرونه راسره واورېده او راته پیغامونه پرېږدي یو ځل بیا یادونه کوم تل کولی شي 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېرې ته خپل نظریات راته پرېږدي مننه عادل صاحب له تاسو نه اوریدونکو نه مننه دا خپرونه دلته پای ته رسیږي وخت یې پوره دی.